السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ 2018 کال د جنوري 8 نیټه ده او وختونه دي په اسلام آباد کې د شپې 10 په کابل کې دي 9 نیمې او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د دیوا ټلویزیون یو ساعته خبری خپرونه کې تر تاسو سمینا احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول د نن د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د پېښور هایکورټ ویلي دي چې د غیر قانونه تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد د قید نه د آزاد کړی شي. صوفی محمد د تیرو وو کلونو راسي د غداری په تورونو کې په زندان کې دی.
او د بلوچستان اسمبلی مخالفه او ناراضه غړو نن د صوبې د وزیر اعلی ثناء الله زیری حکومت پر ځای ساتلو لپاره هڅه کوي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د ملاقات نه انکار کړی دی. د خاغلی زیری پر ضد به سبا لا د بې باورۍ ووټ چول کیږي.
د پاکستان د رد باوجود هم په پاکستان کې یو غیر دولتي اداره وای وسلوال ګوند داعش په دې هیواد کې په سیوا کې دو باندې دی. څېړونکو نظر هم دا دی داعش وده کړې ده.
دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
قدرمن لیدونکو په دې خبری خبرونه کې وتاست منګا د پاکستان په سیاست باندې، د افغانستان، د پاکستان په ادبی دنیا باندې، په د صحت په موضوع پر پټونو باندې خبرو. او تاسو زمونږ د خبری خبرونه دا وخت په فیسبوک هم کتئ شئ. د دې پته د VOA دیوا زمونږ ویب سایت دی www.divaradio.com. که څوک دا پر ریډیو اوري او اوریدونکو غواړي چې په ټی وی وګوري نو زمونږ د دې خبرونې لپاره کولی شي چې ایشیا سیټ 3 چې کوم چترای ده یا ډش ته پاغه باندې مونږه ولټی نو وی او ایچ ولټی پختو پکې مونږ پکې کتل شي. د دې خبری خبرونه پروډوسر دی محمد عالمگیر خان. زبا استاد ته دا ویم چې په پاکستان کې په پېښور کې د پاکستان د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد چې دی هغه په زندان کې دی تیر وو کال راسي، او په هغه باندې د غداری، د ترهګرۍ، د قتل بلا تورونه دي. خو په خبر های کورټ د هغه په یو مقدمه کې د خوشی کېدو چې دی یا د پریخودو امر کړی دی. د دې خبر نور تفصیل باخلو هم په خبر کې د ډیو ریډیو د خبريال حمید الله څخه. حمید الله صاحب سلام شه. سوې های کورټ د په خبر په کومه مقدمه کې صوفی محمد خوشی کړی شي؟
زه به تاسو دا وایم چې کوم نن اوریدنه شوې ده د صوفی محمد په کیس کې دا د جسټس وقار مجسټریټ یو کسیز بنچ نن اوریدنه کړې ده. دې کې په دې کې چې کوم دا وخت سوج محمد بندي دی په دوه غټو جرمونو کې دی. یو خو کال 2009 چې کوم په ګراسي ګراوند کې د پاکستان پر ضد او د آئین پر ضد کوم تقریر دی چې کوم تر هغه داري مقدمه پای باندې جوړ شو او په هغه کیس کې دی. او یو هغه کیس چې په کوم کې چې په سوات کې دوه حمله شوي په پولیس سټېشن باندې، په کابل پولیس سټېشن باندې او په سیدو شریف پولیس سټېشن باندې. دا د جولای 2009 مقدمه ده او دا دوه مقدمه چې کوم دي دا د سوات په مقامی عدالتونو کې چلېدلې. دا دغه مقدمه پر ضد باندې د دوی زوی فضل الله فاروقي او بیا داوی وکیل فداګل چې کوم دي دا ریټ پټیشن کړو په خور های کورټ کې. پننني اوریدنه کې دوی دغه چې کوم بیا پکې عدالت مولانا صدیق محمد ته د ضمانت ورکولو حکم، په ضمانت باندې خوشی کولو حکم ورکړی دی. نو دغه کې دوا دی غټ پلیس کړی غوښتنې کړی چې یو دا چې په دا کیس کې تر اوسه پورې اتکار لو شو خو سپر مختک بکنی شوی حکومت پکې کوم گواهان نه دی پیش کړی. او دویم یې د دوی د صحت په حواله ویلو چې صدیق محمد صحت چې کوم دی هغه اور اپریوتونکې دی خراب دی. میډیکل رپورٹ سے ہم رولی د اسپیتال د اسپیتال چارواکو لخوا او د کم چې د جیل دنن اسپیتال د داغه د ډاکټرانو لخوا هم پدای کی داوی صحت پړول کی ویل شی او چې صبح محمد علاج چې کوم دی هغه په جیل دننه نشي کېدلی او هغه ډېر صحت چې کوم دی په خراب حالت کې دی پالج هم والی دی او هغه د ګرځېدلی هم نشي نو په دغه باندې بیا چې کوم عدالت دی هغه فیصله ورکړی ده او دوی ته یې ویلي چې په دغه دواړو مقدمو کې د اوو لکو ضمانتي مچل کې چې کوم دی هغه د جمع کړي او دوی په ضمانت باندې په دغه مقدمو کې د رها کولو او د خوشي کولو امر ورکړی.
صوفی محمد به دغه امر نه وروسته خوشي کړ شي کنه په هغه ځنې مقدمې به پاتې شي دغه وکیلان یې مطبوعات سوي
دا اخیری دو مقدمې وي د میری سیټ په مولانا صوفی محمد باندې د کال 1904 نه بیا په دی خوا چې هغه دواره نیول شوی دی بیا پر خول شوی دی سو دیار له ټولې مقدمې جوړ شوی دی په دې کې یو لس مقدمې چې کوم دی هغه وړاندې ختم شوی دی هغه د دراګرې پر ضد په عدالتونو کې چې کوم دی دا هغه اورېدنې شوی هغه ختم شوی خو چې دوی کله په آخري ځل باندې په کال 2009 کې ونیول شو نو دغه وروسته دوه مقدمې چې کوم وي دا په دې باندې بیا خوشی کولو اغه اجازه ملایږي نو دا امکان دی چې سبا له دې خوشی کړ شي امکان څرګند دی کله مشل کې جمع شي
پاکستان کې د سواس سره تعلق ساتیو د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر د سمی محمد سبای د خوشی کېدو امکانات دي حمید الله صاحب پاکستان کې چې کم ټولنیز رسنۍ دي یا د بشری حقوقو لپاره کارکون کې اداري دي غبم د خبر نه خبر شي په مطبوعاتو کې ټولنیز رسنیو کې خبرګون مو د نظر تیر شوی دی په دې موضوع
جی د پاکستان مطبوعاتو خدا خبر چې کوم خبری چینلونه دي هغه هغه ورکړي دي په سوشل میډیا باندې هم دغه د خبر په توګه باندې چې کوم دی دا راغلي دي خلکو په خبري کړي دي خو تر اوسه پورې چې د لا خوشي شوی نه دي نو هغه شان خبرګون نه لیدل کیږي او خو د دې په حواله باندې دا چې یو خدای رچ د دې وخت ډیر شو په جیل کې بلدا چې د دې صحت هم ډیر دغه د دې تقریبا 93 کال عمر هغه خودل کیږي نو تر اوسه پورې دا څه کوم خبرګون هغه نه درغلي د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو کې په خبری چینلونو کې دا د خبر په توګه خوراغلې دي چې ګني هغه خوشی کولږي خو تر اوسه پورې نور دا څه په دې باندې لا ډیر خبري شوی نه دي
سمه ده حمید الله صاحب ډیره مهرباني قدرمنو اوریدونکو مولانا صوفی محمد صاحب په سوات کې یو مشهور ملاوو تحریک نفاذ شریعت محمدی د جوړکو او د په هیواد کې د شریعت راوستو اعلان کو په د باندې په دیار لسه مقدمه جوړ شوې چې د ونیول شو پای کې د تر هغهري د قتل د اغوا او د شانتي د هیواد سره د غداري تور نه لګیدل مولانا صوفی محمد هغه کس چې په 2011 کې د د پاکستان په دغه پښتونخوا علاقه کې خلکو ته په لاؤډ سپیکر او په ریډیو باندې اعلان وکړل او وی ویل چې تاسو ټوپک خپل روانه توري روانه تماچې روانه تبرګې روانه لوړې روانه او افغانستان ته جهاد لزو د پاکستانی مطبوعاتو او شلنکارانو رپورټونو تر مخه د 5000 پورې پاکستانی چې زیاتره پکې پښتانو هغه افغانستان ته بوتلل خو خپل واپس راغله غته هم الته پاتې شو هغه تل خلک چرته دي داغي اس درک نه لګي مولانا صوفی محمد صاحب د پاکستان په حکومت باندې هم د کفر فتوا لګولې و ویلو چې جمهوریت نظام چې در اصل د کفر نظام دی مولانا صوفی محمد صاحب ګراسي ګرون کې د پاکستان د خیبر پختونخوا حکومت سره یو لوزنامه کړو چې روغ به کوي خو هغه لوزنامه پسې سم د ټکه هغه لوزنامه ماته کړو بیا د جګړې اعلان وکړو نو مولانا صاحب سره زرګونو پښمیر کې خلکو چې په لاس کې وسره ټوپک کوي مشینان وسره هغه د پاکستان په مختلفو سرکاري ودانو باندې قبضه کړو او د پاکستان بیرغ را کوز کړو مولانا صوفی محمد زم مولانا فضل الله د پاکستان د طالبانو مشر امیر دی دا وخت او هغه پاکستان ته او پاکستانی نظام ته د کفر نظام وای او هغه وای د خلاف په جګړه کوي او دا پاکستان کې سیکولر قوم پرست او ترقی پسند یا روخان فکره جماعتونو ته ماته ورکوي مولانا فضل الله تحریک طالبان په ملال سبزه باندې د حمله پړه هم منلې و مولانا صوفی محمد د فضل الله اسخر دی په دې موضوع با پراتلون کې خبرونه کې نور تفصيلات هم درکو را سره اوسه
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی تفصیل تاسو واوریدو د پیښور های کورټ د دغه امر په حواله سره سیړنکاران او ناقدین په دې باندې سخت فکرونه نن سبا خای چې پاکستان په سیاست کې یو وار بیا د مذهبي جماعتونو مداخلت یا اثر ډیر زیات شوی دی. پاکستان مسلم لیگ نواز کا یو طرف تا د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی سرا ملگرے دے نوبل طرف تا د خیبر پختونخوا حکومت کی واکمن اڈلا پاکستان تحریک انصاف د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلی سرا ملگرتیا کڑی دا ورنیز شوے دے ورتا د راتلون کے انتخاباتو تیارے کی پدی حوالے سرا تڑیو خبریال احسان محمد خان یو رپورٹ تیار کڑے.
د پاکستان دننه چې سیکولر یا جمهوری سیاسي ګوندونه او مذهبي یا تندرو فکر په اساس سیاست کوونکې ډلې د خپل منشور تر هده په فکری توګه د یو بل څخه ډیر بدل ښکاریږي، خو د پاکستان سیاسي تاریخ ښایي چې دغه لوی جمهوری ګوندونه د ټاکنو وړاندې ځان سره مذهبي او تندرو فکر ډلې هم یو ځای کړي او بیا د سیکولر جمهوری ګوند او تندرو مذهبي ډلو د ائتلاف په نتیجه کې د واکمنۍ څخه خوندونه اخلي. په داسې حال کې چې 2013 کال کې بیا ټول ټاکنې را روانې دي، دغه سیاسي ګوندونو په هیواد کې دا ډول ائتلافونه جوړېدو روایت ژوندۍ ساتلې. د سیاسي اړیکو څېړنکار پروفیسر اعجاز خټک نمو چې د دغه روایت د دې په شا د سیاسي ګټو او یا علتونو په اړه وپوښتل نو څه داسې وویل.
پاکستان کې جنرالي جمهوري روایتونه نه دي پاخه شي، دغه سیاسي فکری یو کلیر سیستا پاکو کې میچوري سیستا پاکستان کې پولیټیکل پروسس یو پراپر دا وخت سره کې دا په تفصیل کې دا په ډیګریډ نه کې دا ته جمع سره یو پروسس روان دی هغه عمل نه درشه دا د پاکستان د جمهوریت لوی مسله ده. نو څنګه چې الیکشن راځي خو نو ایو چې هر لاس وګ دل ته ویشلو کې دل ته کومه ځر په نوم راځي په دغه خبر په نوم راځي خو چر دا نو ووټ هاي سټیشن ما اراوند وا نو څه به څه مقصد نه تر به الیکشن ګټل نو سیاسي فکری کمیټمنټ
پاکستان کې تیر شوی کلونو کې د پیپلز ګوند د واکمنۍ دور وی او که د مسلم لیگ نون ډلې یا تحریک انصاف او یا بیا د فوزی ډیکټیټرانو دور، مذهبي یا تندرو فکر ډلو هم په دغه دورونو کې د خپلې برخي واکمنۍ تر سره کړې. یو بل سیړنکار سردار یوسفزئی په دې حق لوای
پاکستان نیشنل سیکیورٹی نریٹیوز بیانیه کی دا نو آغه پاونڈیشن چی دے آغه پا مذہب باندی دے آغه نواری چی سیکولر ڈیموکریٹک او روشن خیال پارٹی چی دی آغه دی پا ازادانت ہوگا باندی خپل سیاست تا دوام ہوتی نو دا دیر سیاست کی تپنے لگولو دا پارا او دی اسٹیبلشمنٹ دا اشیرآباد حاصلولو دا پارا پا پاکستان کی دا خبر دیر ضروری چی تحریک انصاف پا دا سنول حق پخو پری باسو تا مجبوری زرداری بلا تا حیر القادری پخو او نواز شریف دا مولانا پا عبدالرحمن.
په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ګوندونو ترڅنګ یو شمیر داسې تندرو ډلې هم موجود دي چې قانوني توګه پرې بندیز پر ځای دی، ولی بیا هم دغه غیر قانونه ډلې وخت په وخت په سرګنده د حکومتي ګوندونو سره یو ځای خپلې غونډې ترسره کوي. هم دغه ډول تیره ورځ په پیښور کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا یو احتجاجي مظاهره هم ترسره شوې چې په دغه ائتلاف کې ځنې ډلې غیر قانونه ګرځولې شوې دي، خو په دې مظاهره کې د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون وکړو او په خپل وینا کې د دغه ګوندونو سره یووالی څرګند کړو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پیښور.
اوس د خبری خبرونه کې منګه څېړنه کوو چې مولانا سپه مواسب خوشی کیږي نو داغه د خوشی کېدو اثرات بسوي ولی خوشی کړی شي داعش په پاکستان کې پسې واقع دو باندې دي او یو بل نړیوال ترهګر تنظیم جماعت داوا د خپل نور ملګرو دفاع پاکستان کونسل سره او پاکستان کې د سیاسي نقشې یو مهم تصویر جوړ شوی دی. په دې باس کې زموږ سره سیلنکار او زموږ خبریال هغه له بارس خان سره ملګری شوی په سټوډیو کې. بارس خان صاحب خیر اله سپه محمد صاحب تاسو لیدل هم د التمو خبریال ټوپ کو نو نږدې دغه پیجنې هم دغه وخت نه هغه په 10 مقدمو کې اتو کال راځي قید خو دایم تمه د سباله هغه خوشی شي اخیری دوه مقدمه چې دی هغه ضمانت دغه شو پکې سرسرات په ویل په پښتون ټولنه باندې چې د یو انتهایی سخت ویری نرستو یو وار بیا امن طرف روانه ده.
د صفی محمد د مقدمو نویت او یا د صفی محمد خلاف چې د مخالف پارټي د ریاست ته په صفی محمد باندې که د غداری دغه لګیدلې د مقدمه په جوړه شوې ده او که په هغه باندې د خلکو د وجنې که هغه د حکومت د اختیار د نه منلو که هغه عدالت ته کفري عدالت ویل که هغه جمهوریت ته جمهوري نظام یعنی کفري نظام ویل او بیا د دغه صفی محمد زوم چې دی سره یو شی دی یو سوچ یو فکر دی هغه د طالبانو د تحریک مشر دی فضل الله دوی د یو بل نه جدایي هم نه ده اعلان کړی چې سړی دا ووایي نو هغه د ریاست دشمن دی او دی د ریاست چې په ده باندې مقدمې جوړ کړي نو دې معنی دا ده چې ریاست دغه مقدمې په مخ وی نه چلولی شوي یا یې نه چلول غواړي یا خو داره چې دا خو هر چاته معلومه ده چې صفی محمد او فضل الله چې کله د حکومت سره د صوبایي حکومت سره د این پی او د پیپلز پارټۍ د مشترکه حکومت سره یې معاهده وشوه نو د هغې نه وروستو دا وه چې صفی محمد به لاړ شي او د دغې دا چې کومه هغه شوې ده معاهده د دې اعلان به وکړي چې موږ ته شریعت رالو عدالتونه به راشي زموږ مطالبه ومنل شوه دی چې څنګه په دغه کې په ګراسي ګراوند کې چې خبرو شو ګراسي ګراوند کې دوی د هغې په ضد باندې اعلانونه وکړل بلکې هغې معاهدې دی دومره نورم قوي کړل او دومره یې وهڅول چې دی د سوات نه رالل بونیر یم ونیو نو دغه خو د دوی سره د معاهدو هغه ټایم چې حکومت سره معاهده وکړه او دوی ونه منله ماته یې کړه نو دغه خو د معاهدې حال دی اوس چې دی بیا پښتنو ته ځي د افغانستان ذکر تاسو په خبرو کې وکړو چې په زرګونو پښتانه یې بوتلل د جهاد په نوم باندې په خپله دې دا مجاهد راوتښتېدو په کورمه کې ونیول شو په هغه وسلو سره چې کوم وسلو سره راکټونو سره راغلی و په هغې کې هم په جیل کې و د اف سي آر د لاندې و ښه بیا اوس هغه ځوانان خو لاړل خو مړه شول څوک لا غیب دي تر اوسه پورې څوک پکې ولا چې خوش قسمت و هغه رالل او چې رالل هغه بیا په طالبانو باندې ورګډ شول ډېر کسان پکې داسې معلوم دي نو خبر هم دغه ده چې د دې معنی به دا شي چې خلکو ته به دا تاثر ورورسیږي چې د دې نه پس د فضل الله نمبر دی فضل الله سره به دا خبره جوړیږي فضل الله سره هم د خلکو د هغه ځای د خلکو چې کوم دی یعنی کرکه دتی او د صفی محمد هم چې خلک د اسلام په نوم باندې دوکه کړو هلته کې نور د صفی محمد هغه نشته صفی محمد هم د هغه سره یو ملګری دی
خو بیروز خان صاحب د ټی ایس این ایم یا تحریک نفاظ شریعت محمد دی د بیا ژوندي کېدو امکانات به سوا شي ته داسې وایې ګنې
دا خو به د ریاست پورې خبره ده که ریاست هم دغه شانتي غواړي لکه څنګه چې د ریاست استخباراتي ادارو کار وي نو او بالکل دغې هره وجه شته
ښه دې سره تړلې یو بل تپوس دی بارس خان صاحب چې د دې امکانات شته دي او ریاست د خلاف مقدمه جوړ کړي او ریاست اوس پرېږدي هغه عدالت چې د نه منو هم هغه عدالت یې خوشې کوي پاکستان په پښتونخوا صوبه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک صاحب د دفاع پاکستان کونسل د غړو سره یو ځای جلسه کې ناسو دغه غړو کې یو جماعت الدعوا تنظیم مشر حافظ سید هم دی کوم چې نړیوال طرحه ګرد دی نو د راتلونکو انتخاباتو او د دې مولانا صبی احمد د خوشې کېدو او د دفاع پاکستان کونسل د خیبر پختونخوا د حکومت سره شریک جلسه چې دا څه معنی لري راتلونکو انتخاباتو باندې اثرات څه وي
راتلونکو انتخاباتو لپاره دغه د دوی به پلانینګ وي ځکه چې دغه اتحاد به کوي او دوی به کوشش کوي چې سیکولر خلک جمهوری خلک د قام خلک اغه را نشي او د غي مخبره نسی د دین علاوه د دفاعي کونسل کې مولانا سمیولق سه به هم دی چې هغه د طالبانو پلار په نوم باندې یادیږي د هغه مدرسه چې کومه ده هغه د طالبانو مدرسه زده کړې ځای بلکې سدیو سبل ټکه موتی ده ضرور هر بوتي کې شی وته وي سبل سټکه بوته وي غالبا خو لکه د دې د پوځي د نظامی دغه لپاره چې کوم مجاهدین وګڼي دوی ته وایي دغه د پیدا کولو یو نرسري ده دا غسرې خکلک غدې د عمران خان سره ملاقاتونه درې سوه ملیونه روپۍ ورته ورکړي دي، څومره یعنی دېرش کروڑ روپۍ دغه مدرسې ته ورکړي دي د دې نه مخکې، او دغه شانتې د نور اتحادونه چې دوی کېږي دا بالکل د انتخابونو لپاره او د سپین محمد خوشی کول یا هغه د اوس د جیل نه رازادېدل په دې وخت کې دا د ملکن په سطح باندې هم او کېدلی شي اخوا د ازاري د هغه پورې هم په دې باندې اثر ورواچي.
دا یو دلچسپ اتحاد څه کوي بارس خان صاحب چې یو طرف ته خو عمران خان په ظاهره د هغه منون کې چې دی هغه آزاد خیال خلک دی، یعنی موسیقي اوري، موسیقي سره په جلسو کې ګډاګانې کوي، بل خوا ته هغه د انتهایی خي اړخ سغدریزو سره اتحاد وینو، دا به په خپل یو غټ چیلنج وي دواړو ګوندونو لپاره. نن مو د پاکستان د یو پخواني پوځي چارواکو سره خبرې کولې، د نوم نه خو ته په شرط راته ویل چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې اعلی وزیر پرویز خټک صاحب د مولانا نصیب الحق د زوی سره اتحاد کړی دی، واغه به د نوخار نه بلکې د پیښور نه انتخاباتو کې د قومي اسمبلی غړی وي، د مولانا نصیب الحق زوی صاحب صوبایي اسمبلی غړی وي. پرونی جلسه د هغې یو ابتدا د پاکستان کې خلکو د دوکه ورکول کېږي. په داسې ارادو کې چې امریکا د پاکستان نه غوښتنه کوي، پابندۍ پهم لګولې، امداد هم ورته بند کړ، داعش په حق له ویل کېږي چې پاکستان کې یو وار بیا د هغې شمېره سیوا کېږي. دا ټولې خبرې سمه نه ورکوي. یو سیکولر او جمهوري پاکستان خوب چې څوک ویني هغه به په 2013 انتخاباتو کې رښتیا شي.
نو د پاکستان کې مسله د ریاستي مفکورې ده. د پاکستان ریاست د یو داسې نه لیدونکي اختیار په لاس کې دی چې هغه ته اسټیبلشمنت وایي. اسټیبلشمنت که دا وایو چې نیغ په نیغ هغه د پوځي قیادت یعنی د پوځ په اختیار کې یو اداره ده، د پوځ اختیار دی ټوټل. د پوځ بیا چې کوم خپل دغه دي د دې استخباراتي ادارو، نو هغوی دغه ګڼي چې دا څومره مذهبي او توندلارې ګوندونه دي، هغه دوی خپله اساسی ګڼي، او د هغې پوجه باندې ډېر څه وشول. د پاکستان سره ډېرې مرستې وشوې، په هغې دغه پالیسي تر اوسه پورې ښه ډېره کامیابه چلېدلې ده، که هغې خلکو ته نقصان ورکړی دی، که هغې د افغانستان او هغې د هند په خاوره کې لاسوهنه شوې ده، نو هغه هم وي خو نقصان به هغو ته شوی، او یا نقصان یې په پاکستان کې دننه زیاتره پښتنو ته وشو، او ریاست ته چې کوم دي ډېرې پیسې د هغې په سر باندې راغلي. که ریاست هم دغه اوس هم پالیسي وي، نو د جمهوري قوتونو به خپل کوشش وي، خو اختیار چې کومه دی هغه خو جمهوري حکومت را هم شي، دا موجوده او جمهوري حکومت اختیار ورسره شته. نو څه جمهوري
چیلنجز بورته ډېر وي. بارس خان صاحب ډېره مهرباني چې موږ ته مخله قدرمو لیدونکو راسره اوسئ. د خبري خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لا پاتې دي. تاسو زموږ د خبرونو په فیسبوک وی او ای ډی وا او ټویټر وی او ای ډی وی نه، علاوه زموږ په ویب سایټ www.diwaradio.com باندې کوتئ شئ.
پاکستان کې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز چې یو غیر سرکاري تنظیم دی، په خپل رپورټ کې پاکستان سیکیورټی رپورټ 2018 کې وایي چې که څه هم تیر کال کې 14% کمی راغلی او په ترهګرو پیښو کې په پاکستان کې دننه، خو د دې باوجود چې څومره ترهګري پیښې شوي دي، نو زیاتره ذمهواري داعش تندروار ډلې په سر اغستې ده، او دا ښایي چې په پاکستان کې خصوصا په سند او بلوچستان کې داعش ډله موجود ده. که څه هم حکومت او فوزي چارواکي ته انکار کوي چې په پاکستان کې داعش موجودګي نه لري. نور تفصیل د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه داعش په کال 2018 کې په پاکستان کې رامنځته شوې د ترهګرۍ شپږ لویو پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستې، چې پکې 153 تنان وژل شوي وو. دې کې په سند ایالت کې د یوزبرګ لال شهباز کلندر په مزار شوې حملې په شمول بلوچستان ایالت کې ترسره شوې 15 ترهګرۍ خونړۍ حملې شامل دي، او په دفاعي چارو باندې کارکوونکي د یاد ادارې مشر محمد عامر رانا وایي،
ایک خطرہ جس کے بارے میں ہم ابہام کا شکار تھے، لگتا ہے کہ وہ بھی اب تیزی سے ابھر رہا ہے، اور جو چھوٹے جو فرقہ وارانہ گروپ تھے تو وہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، وہ داعش کا خطرہ ہے.
دی وای چې پاکستان تر اپیخ امنیتی گواخونو پترس کې چې کوم یو لوی خطر اوس خپل ځان خای، هغه پاکستان کې د داعش مخ په سیوا کې دون کې کردار او د ترهګرۍ کاروای دی. نوموړو وویل چې که څه هم د پاکستان حکومت فرقایز جګړو کې د کمی راوستلو پخلی کوي، خو د عامر رانا په خبره د دې یو بد اثر دا هم وشو چې حکومتي عملیاتو له کبله فرقایز جګړو کې ککړه ډلې تقسیمې شوې او دوی اوس د خپل وجود ساتلو لپاره د داعش د سوري لاندې رایوځې کیږي. د پی آی ایس پی کلیز رپورټ وایي چې تیر کال پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې 14% کمی شوي دي، خو د لا قانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غوښتن کې وسلواله ډلو کاروایي اوس هم د پاکستان د امنیت لپاره یو لوی خطر دی. رپورټ کې په دې خبره هم اندېښنې څرګندې کړې شوي چې داعش د اړې ګړې ښکار بلوچستان او سند ایالتونو په شمالي سیمو کې په تیزۍ سره خپلې جړې خوروي. عوامر رانا زیاتوي چې باید دواړو ایالتونو حکومتونو ته به په دغه سیمو کې ځانګړي عملیات کول وي. د پاکستان حکومت په هیواد کې د داعش د منظم وجود نه انکاري دی، خو نه یوازې څېړونکي خو د بېلابېلو ګوندونو سره تړاو لرونکي سیاستمداران هم د حکومت په دغه دریځ بې باوري څرګندوي. او د تیرې جمعې په ورځ د سینټ د کورنو چارو قایمه کمیټې غونډې د حکومت نه د داعش د شتونوالي په اړه سپیناوی هم غوښتلې و، او په دې غونډه کې موجود د متحده قامی موومنټ سینیټر بیرسټر سیف ډیور ریډیو ته وایي،
نو یو طرف ته حکومت د دې خبرې نه انکار کوي چې د داعش وجود اړوشته نه په پاکستان کې، بل طرف ته د داعش کاروای روان دي، لګیا دي په میډیا کې، دوی رپورټینګ کوي، پتا لګی چې یاره داعش سره تعلق لرل والا خلک سرګرم دي په دې ټولو کاروایو کې. نو مونږه حکومت سره دا خبره وه چې دوی باندې تاسو خپل ځان اول کلیئر کړي چې آیا داعش په پاکستان کې شته او که نشته، د دې باره کې سروے وکړي، ریسرچ وکړي، او قوم ته صحیح خبره وکړي. دا قوم نه خبرې پټوي ما، او بل قوم ته داسې بیان مور کوي چې هغه د نه منلو خبرې وي.
د کلیز رپورټ شمیرې ښایي چې کال 2010 کې پاکستان کې د ترهګرۍ 370 پیښې رامنځته شوې وې چې پکې سلیری ځانوجونکي حملې شاملې وې، او دغه پیښو کې 814 تنان مړه او 1526 تنان جوبل شوي وو، او په دې کې 243 بریدونو مسؤلیت له قانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې دی. د شمیرو تر مخه هم تیر کال بلوچستان او سند کې د ملت پاله بیلتون غوښتون کې وسلوالو ډلو په بریدونو کې 140 تنان مړه شوي دي، او دغه صرف فرقایز بڼه باندې رامنځته شوې د ترهګرۍ پیښو کې 170 تنانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا په داسې مهال چې د امریکې لخوا پاکستان باندې په خپله خاوره ترهګره ډلو په ضد کاروایي نه کولو د تورونو په سر د دواړو هیوادونو اړیکې توجینې دي. د پاکستان دریځ دی چې په خپله خاوره بغیر د څه توپیر نه ترهګره ډلې په نښه کوي، او د داخله چارو مرکزي وزیر د سینټ د کورنو چارو قایمه کمیټې پړوندې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې په لویه کچه لاسته راوړلو دعوی کړي دي، خو د کمیټې زیاتره غړو د مرکزي وزیر دغه دعوو باندې بې باوري ښکاره کړې ده. او د انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا جاري کړې شوې کلیز رپورټ کې هم د ملي تګلارې عملي کېدو په حق له حکومتي دعوو باندې سوالونه راپورته شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې طالبان دي، او د طالبانو موجودګي د پاکستان غوښتنه کوي بیا بیا چې د داخله په اقداماتو کې، خو دغه شانتي غوښتنه په افغانستان کې هم دي. افغانستان کې هم د ځینی مهمو مشرانو دا داوی په خپل وروستیو خبرو کړي و چې د افغانستان د طالبانو چې کوم مهم مشران دي هغه په افغانستان کې پټ دي، او د هغې خلاف دي ګامونه واغستل. چې خو د افغانستان چې کوم د استخباراتو اداره ده NDS، هغه وایي چې دغه دعوا غلطه ده، او په افغانستان کې کوم داسې ترهګر ګوندونو مشران نه دي پټ شوي کوم دعوه کې شوې ده لکه څنګه په پاکستان کې دي. هم په دې موضوع باندې یو رپورټ زموږ همکار نوشروان کلندر وړاندې کوي.
د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید ګیلانی وروستیو سرګندونو ته چې ویلی وو د طالبانو مشران په افغانستان کې دي، د ګڼو غبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت ریاست او اجرایه رئیس هم غبرګون ښودلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ملي محاذ ګوند د مشر پیر سید ګیلانی د شنبې یا خالی د ورځې سرګندونې غیر ذمهوارانه او د ملي ګټو په خلاف بللې دي. د ملي امنیت له عمومي ریاست نه رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د پیر سید حامد ګیلانی د شنبې ورځې سرګندونې د هغه د معلوماتو او کره اطلاعاتو په اړه کم معلومات ښایي. ملی امنیت ریاست لټول سیاست والو غوښتنه کړې تر څو له غیر مسؤولو سرګندونو چې د ملی ګټو په خلاف وي او د دښمنانو په ګټه تمامیږي ډډه وکړي. دغه سرګندونې د ملی محاذ ګوند مشر د شنبه په ورځ په خپل کور کې د سلګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې وې. د حامد ګلانی په جواب کې د ملي امنیت ریاست ویلي چې د کره معلوماتو په اساس وای چې د طالبانو نور ترهګر ډلو مشران د ډیورنډ د کرخې په هغه غاړه کې دي او د پاکستان په مهمو لویو ښارونو کې شتون لري. د ملي امنیت په وینا له هماغه ځای د طالبانو مشران په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه تنظیموي. د ملي والد حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د ملي محاذ د ګوند د مشر خبرو په جواب کې په اشاره سره ویلي چې د طالبانو د مشرۍ شتون واضحه خبره ده او وضاحتونو ته هیڅ ضرورت نشته. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې له ګاونډیانو سره افغانستان کې ښې اړیکې غواړي خو په ګاونډي هیواد کې د طالبانو شتون د پټنځایونو لرل او له هغوی ملاتړ کوم هغه سندي چې پټ پاتې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل کوم مسایل چې د هیواد د ملي امنیت پورې اړه لري یا هغه واقعیتونه چې اوس ټوله دنیا یې مني چې د طالبانو د ځواک د پیاوړتیا مرکزونه چیرته دي نورې هغه خبرې یا حقیقتونه نه دي پاتې چې سترګې پرې پټې کړي شي. د ملي محاذ د ګوند دا سرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو د غندنې وړ ګرځېدلی او له هغه یې غوښتي چې د داسې سرګندونو نه دی ډډه وکړي. د ملي محاذ ګوند یو ویان قاضي حسن حکیار امریکا غږ ته ویلي دي د شنبه په ورځ د دینی عالمانو او قومي مشرانو ناستې ته په وینا کې ښاغلي ګیلانی په عمومي مسایلو خبرې کړې وې او هدف یې دا و چې د طالبانو ځنې مشران په بهر او ځنې په افغانستان کې دننه اوسېږي.
د امریکا او پاکستان تعلقات هم نن سبا د یو سخت وخت نتیریږي. د امریکا لخوا پاکستان ته د ترهګرو پر ضد د عملی او مضبوط ګامونو اخیستو د بیا بیا وینا نه پس څو ورځې وړاندې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د پاکستان په حواله سره چې په کم ټویټ کې پاکستان ته ورکړی شوی 3.3 بلیونه ډالرو امداد ذکر کړی وو د هغې خبرې نه پس یو بل تود بحث شروع شوی دی. په د نن د رویټرز خبری ادارې په خپل رپورټ کې لیکلی دی چې د ترامپ انتظامیه ګڼي پاکستان ته دغه پیغام چې کم ورکړی شوی دی نو دا کافي دی چې پاکستان خپله تګلاره سمه کړي او د ترهګرو پر ضد خپل زور نور ولګی نور مضبوط ګامونه واخلي. خو بیا دا هم پکې لیکلی دی چې امریکني چارواکي په دې نظر هم دي چې خالي دا کافي نه ده پاکستان ته پاکستان دې ته مجبور کولو لپاره چې د ترهګرو پر ضد نور مضبوط اقدامات وکړي امریکا په نورو لارو هم غور کولای شي. تفصیل اورو د ډیوه خبریال احسان اورنګزیب خان نه.
د رایټرز نومي خبر ایجنسی یو اعلی امریکایي چارواکي له خولې وایي چې امریکا دا امید لري امداد بندولو له وجې به پاکستان د امریکا اندېښنو باندې پوه شي خو که چېرې امریکا ضرورت محسوس کړو نو نور ګامونه هم پورته کولی شي. د اعلی چارواکي دا هم وینا ده امریکا دا هم غور کوي داسې لارې خپلې کړې چې له وجې یې د پاکستان او امریکا تعلقات زیات خراب نشي. تر اوسه امریکا دا نه ده واضح کړې چې امداد تړلو نه علاوه به پاکستان پر ضد نور څه ګامونه اخلي خو وړاندې امریکا یو شمېر ځلې د پاکستان په ځمکه موجود ترهګرو پر ضد د ډرون بریدونو استعمال کړی وو. په دې امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودري یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي 13 کالو نه د پاکستان د پالیسۍ ده چې ډرون بریدونو غندنه کوي خو کچره موجوده حالاتو کې د امریکای لخوا سخت ګامونه غسل کیږي نو بیا به پاکستان خپل دفاع کوي.
دوسرا ہے کہ اپنا دفاع کرنا اس کا ہماری قیادت پھر خود بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی بڑھتی ہے تو اس پہ ہم کیا کریں گے لیکن واضح کر دیا گیا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے.
اعزاز چودھری وہی ڈرون بریدونو کے بے گناہ خلق وجل کیږي او دا ٹھیک نه دی او پاکستان واضح کړی دا هر حال به خپل دفاع کوي. امریکای پاکستان ته پوزیم دا دی وجه تړلې دی چې تر هغه ډلو خصوصیتو کا حقانی شبکې ته خپل خاور خاورا محفوظ زونه ورکړی دی. امریکا وای د ترهګر ډلې پاکستان زمکه افغانستان کې اتحادی ځواکونو پر ضد استعمالوي. پاکستان دې تورونو نه انکار کوي، خو دا هم مني حقانی شبکې خلک دلته موجود دي خو اوس دومره منظم نه دي پاتې. دفاعي پیداوار لپاره د سینټ قائمه کمیټې مشر جنرال ریټایر عبدالقیوم وای پاکستان اوس هم غواړي امریکا سره تعلقات قوي، خو امریکا ته هم پکار دي د پاکستان ځینې غوښتنې ومني، لکه افغانستان کې د هند کردار کم کړي.
اب بھی پاکستان یہ چاہے گا، آف کورس ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم تعاون ڈاؤن ٹو دی لاسٹ لمٹ کرنے کو تیار ہیں. افغانستان کے اندر رٹ آف دی گورنمنٹ وہ کرے، اور افغان پیس پروسیس میں پاکستان کا جو رول ہوگا 100% ہم کرنے کو تیار ہیں، بیکاز ہمارے انٹرسٹ میں.
سینیٹر عبدالقیوم وائی پاکستان امریکی مرستوں تیار تھے، اور افغانستان کے امن عمل کے ہم مثبت کردار تھا تیار تھے، اور باید چی امریکہ ہم دا پاکستان سے غوختن امنی. د امریکه لخوا پاکستان مالی امداد تړلو باندې د یره هم دی چې کېده شي پاکستان امریکې ته افغانستان کې خپل پوزونو ته رسای د پاره ځمکني لاره اوتړي. او مطبوعاتي رپورټونه وایي داسې حالاتو کې امریکې په دې غور پیل کړی دی چې څنګه به افغانستان کې خپل ځواکونو ته ترسیل جاری ساتي. وړاندې کال 2011 پاکستان لخوا د لارې تړلو پس امریکې د جازونو له ذریعې دا ترسیل جاری ساتلی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د نوی کال په موقع د صدر ترامپ په خپل ټویټ پیغام کې پاکستان ته په دړکو ورکولو او پاکستان باندې تازه ورځو کې د فوزی امداد په بندولو د امریکې په اخبارونو کې نن هم مختلف قسمه رپورټونه او تجزیې چاپ شوې دي. په دې موضوع نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د نامتو لیکوال ایشان ترور یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان ته د صدر ترامپ ورکیدونکو د ډکو به حالاتو کې غالباً چې څه خاص تبدیلی رانی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ترامپ د کال 2013 شروع پاکستان باندې ترهګر ګوندونو سره د ملګرتیا کولو او امریکې سره د دوکې کولو او د دروغ ویلو د تورونو لګولو نه کړی ده. د صدر ترامپ حکومت تیر هفته پاکستان ته د 2 ارب ډالرو د مالیت ورکیدونکې فوزی امداد هم په لاره کې رئیسار کړی دی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې یو ستر چارواکي خپل یو سرکاري بیان کې ویلي دي چې د خارجه چارو د محکمې د وزیر د ریکس ټیلرسن او د دفاع د وزیر د جیمز میتس د پاکستان د تازه دورو او په دې حق لا د دوی د رپورټونو وړاندې کولو ورستو د صدر ترامپ حکومت دا اقدامات کړی دي. امریکا د ډیری مدینه پاکستان پسې نښتې ده چې د افغان طالبانو او د حقانی ګوند خلاف کاروایی وکړي. څوک چې پراته پاکستان کې دي او حمله په اتحادی فوجونو افغانستان کې کوي. مضمون زیاتی چې د خارجي معاملو په حق له د صدر ترامپ په ډیرو جذباتي اقداماتو د واشنگټن د پالیسۍ جوړولو په حلقو کې ډیر مرسته نه کیږي، خو د پاکستان خلاف د صدر ترامپ په اقداماتو د امریکې پالیسي سازان هم سلا دي. د امریکې قانون سازان او سفارتکار د پخوانو صدرانو د ذکر کولو بغیر د ډیری مدینه د شونډو لاندې د پاکستان د دورنګۍ متعلق بیانونه ورکوي. د پاکستان مضبوط فوج ټولمر د خپلې مرزۍ فیصلې او کارونه کړي دي او په ملک کې خپل یو هیبت کینولې دی. پاکستانی فوج د اسلامي توندلارو ګوندونو یو لوی بهیر د ځان نه ګیر چاپیرا را جمع کړی دی. په دوی کې ځینې ګوندونه د هندوستان خلاف او نور ډیر د افغانستان دننه د جنگ د پاره استعمالوي. په امریکا کې د 11 ستمبر د واقع وروسته پاکستان د طالبانو خلاف د امریکای په حملو کې امریکای سره ډیره مرسته وکا، خو دغه وخت هم د پاکستان ټګای ټورای په سوسو موقو ښکاره شوې دي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت بیان په دې لړ کې ډیر د سړیتوب دی، په کوم کې ویلې شوې دي چې د شریکو خطرو د مقابلو لپاره دا قسمه ټویټ پیغامونه د هیڅ فائدې نه دي. د پاکستان وزیر اعظم خاقان عباسی هم په دې افسوس ښکاره کړی دی چې امریکای د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان د اهم کردار چری پهیر هم سستاینه ونکا. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د صدر ټرمپ د دړاکو د اثر کېدو امکان نشته، ځکه چې یو خو چین د خپلې درنې سرمایه کارۍ سره پاکستان کې تر ډېر لری لری پورې خپلې خپې غزولې دي. د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک اقتصادي منصوبه په وسط او سویلي ایشیا کې د چین د اوږدمیاد اقتصادي منصوبې اهم برخه ده. بلخوا افغانستان کې روس، چین، ایران او هندوستان هم مخورز کردارونه دي او دې سیز د یو ویشتمی صدای د یو لوی لوبي صورت اختیار کړی دی. صدر ټرمپ خو په خپل ټویټ پیغامونو کې د پاکستان او ایران په حق له هر څه لیکلی شي، خو د ده زیرکې عملی ته د حقیقتونو پوره پوره علم دی. د جارج ټاون یونیورسټی ایسوسیټ پروفیسر کرسټاین فیر وایي افغانستان کې د امریکې د کامیابیدو لپاره داسې سمندري بندر پکار دی چې د سړک او ریل په ذریعه باقی دنیا او افغانستان سره تړلی شوی وي، او دا قسمه بندرونه او افغانستان ته رسیدونکي ټولې لارې پاکستان کې دي. د صدر ټرمپ حکومت به هم که پاکستان سره ښکر اړمۍ لکه د پخوانو امریکنو حکومتونو ناکامه کیږي، ځکه چې د مال بردارۍ مجبورۍ به د امریکې په هر حکمت عملی غالب راځي.
خبره کوو په بلوچستان کې د سیاسي کړکیچ. په بلوچستان کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری د حکومت پر ضد د بے باورۍ په لیک یعنی تحریک عدم اعتماد د رای اچولو لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه د نهه پورز یعنی سبا لا رابلل شوې ده. نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بلوچستان ته سفر هم کړی وو، خو مخالفه او ناراضه سیاسي مشرانو ورسره د لیدلو نه انکار کړی دی. تفصیل حمید سمسور نورو.
په بلوچستان اسمبلی کې مخالفه ډلوی چې دوی په ګډه باندې پریکړه کړې ده چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره به ملاقات نه کوي. وزیر اعظم نن د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری په ضد باندې د بې باورۍ تحریک د ناکامه کولو لپاره کوټې لرا رسیدلی دی. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلی د صوبایي اسمبلی غړي خلیل رحمان دومړ وایسه په امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته په دې باب وویل: ټاکل شوې ده چې سبا به د بلوچستان اسمبلی غونډه ترسره کړي چې په دې کې به د بې باورۍ لپاره رای ورکول کېږي. مخالفې ډلې ادعا وکړله چې اوس دوی د اعلی وزیر په ضد باندې د ډیرو د اسمبلی د غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
تقریبا
خو بل لور ته بیا د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار وویل چې دوی به د بې باورۍ تحریک ناکامه کړي. دوی وویل چې کوم څوک د څلوېښت غړو ادا کوي د هغو مېلمستیا له یوازې شل غړي راغلي وو. تېره اونۍ د بلوچستان اسمبلۍ 14 غړو د اعلی وزیر په ضد باندې د بې باورۍ تحریک وړاندې کړي. د بلوچستان اسمبلۍ له 15 غړو څخه 23 غړو ته اړتیا ده چې دغه تحریک کامیابه کړي. دغه تحریک د بلوچستان اسمبلۍ د کاپلی عبدالقدس بزنجو او د وحدت المسلمین اغا رضا له لوري جمع سوی دی. پر دې باندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې د عوامي نېشنل پارټۍ بی ان پی منګل او بی ان پی عوامي ملاتړ هم ترلاسه دی. که څه هم د بې باورۍ پر تحریک باندې د مسلم لیگ نون د غړو او د وزیرانو سلاکارانو نمونه نه و، خو له دغه وروسته د اعلی وزیر د مسلم لیگ نون سره اړه لرونکي صوبایي وزیر سرپراز بوکټي، سرپراز ډومکي، فرانس امدالي، صوبایي وزیر راحت جمالی، نور 15 سلاکارانو هم خپل استعفای ورکړي دي. په بلوچستان کې ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شوی دی چې د مسلم لیگ نون، کاپ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ په ګډه باندې شریک دي. د مری مایدې لمخه د ونیم کال ډاکټر عبدالمالک بلوچ اعلی وزیرو چې لاغه ورسته د مسلم لیگ نون سردار سناور زیری اعلی وزیر دی. پښتونخوا ملي وای پارټي او نېشنل پارټي د اعلی وزیر ملاتړ اعلان کړی دی، خو بیا هم د نېشنل پارټي خالد لانګو د بې باورۍ پر تیریک باندې دسخت کړی وو. مسلم لیگ نون وی چې دا د اعلی وزیر په ضد نه بلکې په مارچ کې د سینټ د انتخاباتو په ضد باندې د سیسده دوی ادا کوي چې د بلوچستان یو له سناتوران موده پای ته رسېږي. حمله دغه کبله تکل کوي چې د مسلم لیگ نون سناتوران کم سي. احمد سمسور، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پاکستان حکومت یو وار بیا افغان کډوالو ته د خپل هیواد ته رسیدو وینا کړې ده، او افغان کډوال په پاکستان کې کوم مشران دي هغه په دې باندې خوشاله نه دي. دا غو ګیله ده چې پاکستان دې ته د یوې میاشتې وخت دا ډېر کم ورکړې دي. په پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی چې افغان کډوالو ته پاکستان حکومت د بیرته تګ وخت ورکوي. د تیرو درې کالو راسي دا سلسله روانه ده، کله شپږ میاشتې کله یو کال وخت ورکول کېږي. د ځینې مبصرینو خیال دی چې دا یو میاشت ګنی وس پاکستان نه ورکړي دي کې بلا وخت شوی دی، د غبلا وخت پر نظر کې ساتل پکار دي. دغه په دې مرکو کې سو سوزله د افغانستان په پاکستان کې سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال صاحب هم بیا بیا ویل دي چې اوس هغه افغانان چې بیرته تلل غواړي هغه ته خپل کاروبارونه راټولول پکار دي چې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته امن راغلی دی. حمید الله صاحب په دې موضوع رپورټ را لګلی دی.
په پاکستان کې د افغان مهاجرو د تمام قومونو د شورا د هر کوم استازي په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې موجود وو، او غوښتنه یې کوله چې پاکستان د افغان کډوالو د پاره په خپل هیواد کې د استوګنې کومه موده ټاکلې هغه ډېره کمه ده. دوی وویل افغان کډوال او خاص کرلا دلته مېش کاروباریان نشي کولای چې په یو میاشت کې خپل کاروبارونه راغونډ کړي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د شورا مشر عبدالغفار شنواری وایي
موږ غواړو چې دغه کوم یو مېش وخت پاکستان حکومت ډیټا ورکړی دا افغان مهاجرینو ته، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. دې ته موږ صرف او صرف د یو ظلم ستم او د پخ سترګ ورته نه ګورو. دا بالکل یو ظلم دی. موږ ته موږ په میشت وختونه نه غواړو. موږ کلونه ټایم موږ ته راکي بیا موږ کاروبار نه شو ټولولای، خو ساور کې اغیستې شو. موږ وطن افغانستان دی، موږ ټول ته تیار یو، خو په عزت طریقې سره په کومه طریقه چې دا موږ لیږي دا معنا ورکوي چې میلمه کور ته راول او وروسته لغته ورکا وای شړه.
عبدالغفار شنواری وویل 1300 ورځو راسي د کله نه چې د پاکستان او امریکای تعلقات خراب شوي، په پاکستان او په پښتونخوا کې په میشتو افغان کډوالو حکومتي سخت زیاته شوې ده.
سستونځه دادا چې دغه وسمز منګه سکپنني چې منګه همدا داخل کې دانل وس په میټینګ ناشته زمنګه سیل شوی، همدا غنن سیل شوی، کارونه په بورډ بازار کې د ماجور نشکول شوی، خلک نیول شوی، تانو د لیک دول شوی په بورډ بازار کې، لکه په نور عمومي سطح باندې نه په بورډ بازار کې. نو دا مسله خو دغه ستونځه په دې کې هم کړي ګور وخت دا تیزی دغه وس دغه 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 مې شلو ځکیږي چې دا معاملې برخورد بدل شوی دی. دوه بس موږ زرا غا تعلقات چې په خو هو هغه نه دی پاتې.
یو بل کډوال هیبت الله پښتون وای کسوم پاکستان په دې اړه رسمي پریکړه نه ده کړې، هو محض د اعلان سره په دوی فشار زیات شوی دی.
او کله چې په لاس کلونو کې افغان خپل کاروبار نشته لولای په دې پاکستان حکومت هم پویږي، خو صرف خبره دا ده چې پاکستان حکومت دې موږ د امریکایانو دوستان نه بولي. که موږ د امریکایانو دوستان وای نو موږ به د روس په وخت کې امریکا ته تللی وو، خو چې موږ پاکستان ته راغلی دا موږ ونډي هیواد ده، موږ برادر ملک ده، نو باید موږ د پخ چوکاټ کې حساب نکړو.
د پاکستان قومي کابینې تیر اونۍ په هیواد کې د افغان کډوالو د پیوار په کارونو کې د یوې میاشتې اضافه کړې ده. افغان مهاجرو ته په هیواد کې د اوسېدلو د شپږم اکسټینشن یا موده غځولو، خو پاکستان دا هم ویلي چې کوم افغان کډوال به په زور د هیواد نه نو باسي او د رضاکارانه واپسې په اړه به د انتشار سره په خپلو ژمنو ولاړي. د سرحداتو یا د سپران د وزارت تر مها په هیواد کې دیار لسلک افغان مهاجر پی وارډ کارډ لري او دوی قانوني استوګن دي. په غیر قانوني توګه شپږ لک افغانان په پاکستان کې میشتي چې د نوملیکنې دپاره یې د 1300 میاشتو راسې یو انتشار او پاکستانی حکومت شریکه پروژه چلولې. د سپران وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د ټولو میشتو افغانانو سلور او یا پیسه د خلک په پاکستان کې پیدا شوی دي. دا لمبنې ځل نه دی چې د امریکې یا د افغانستان سره د پاکستان د اړیکو د خرابوالي سره سم په هیواد کې په میشتو افغانانو فشار زیات شوی وي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
وس خبره کو د بلوچستان د بلوچستان عدالتونو سوسو پیرا په بلوچستان کې د ساړی یا د خبره بسټر په ښکار باندې پابندي لګولې ده او د حکومت ته هم دغه امر کړی دی چې د ساړو ښکار باندې د مکمل بندیز ولګولې شي، چاته د هم اجازه نه ورکړی کیږي، خصوصا د عرب ملکونو نه شاهزادگان او حکومتي مشران بلوچستان ته راځي د ساړو یا د خبره بسټر د ښکار لپاره. د سعودي عرب د تبوک صوبې گورنر بلوچستان ته د البندین سیمې ته رسیدلې ده هم په دې غرض باندې. د دې خبريال حمید سمسور په ریپورت تیار کړي.
د سعودي عرب د تبوک گورنر شاهزاده فهد بن سلطان د ضلع چاغي د البندین ته په ځانګړي جهاز کې را ورسېدی. د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خورم دستگیر په پاکستان کې د سعودي سفیر احمد المالکی د چاغي مرستيال کمشنر او ضلع چیرمین داود نوتوزی او نورو یو شمیر عالی رتبه مامورینو او قبایلی مشرانو و د تارکلی ووایي. بیا له هوایي ډګر څخه د سختو امنیتي ګامونو ترڅنګ او د سرتیرو په بدرګه باندې هغه کیم ته ولاړی چې د ده د څاړو د ښکار لپاره ټاکل سوی دی. بلوچستان ته نه یوازې د تبوک گورنر بلکې د نور عرب هیوادو یو شمیر بادشاهان وزیران دلته د څاړو د ښکار لپاره راځي. د بلوچستان چاغي دالبندین نوشکي خاران مسخیل او په نور یو شمیر سیمو کې د عربو شیخان د څاړو ښکار ترسره کوي چې هر کال دوی د ژمي پر مهال باندې دلته راځي. و عربو شیخانو ته د څاړو د ښکار ځانګړې اجازه د مرکزی حکومت د بارنو چارو د وزارت له لوري ورکول کېږي. په بلوچستان کې د ځنګلاتو د صوبایي څانګې ژغورونکي وایي چې حکومت د څاړو د ښکار لپاره په لس ورځې کې د سلو څاړو د ښکار اجازه ورکوي، خو دوی دغه قانون تر پښو لاندې کړي. څاړي د مرکزی آسیایي هیوادو څخه هر کال د ژمي د سخت یخ له سبب څخه د پاکستان د ګرمو هیوادو مخه کوي. بیا په پسرلي کې بیرته دوی د روس سابیریا ته ستانه کېږي. د ځنګلي ځناورو او د مرغانو د ژغورنې نړیواله اداره WWFA چې څاړي په هغو مرغانو کې شامل دي چې نسل یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. په بلوچستان کې د WWF مشر یایا مسخیل وایي چې د دغو مرغانو پر ښکار دي بندیز دي عملی کړل سي. حمله دغه کبل نه یوازې پر نړیواله کچه باندې بلکې د ځنګل د قانون له مخه هم د څاړو د ښکار اجازه نسته. تیره میاشت د بلوچستان د حکومت د کابینې له لوري د ښکار په حق باندې یو غونډه وسوله. په دې کې پریکړه وسوله چې د اتلسم عیني بدلون وروسته د څاړو د ښکار اجازه د صوبایي حکومت دنده ده. په دغه غونډه کې وویل سو چې مرکزی حکومت د صوبې هر سیمه سي د ښکار لپاره ورکوي، له صوبایي حکومت څخه به پوښتنه کوي. خو دا نه ده څرګنده سوي چې مرکزی حکومت اوس له صوبایي حکومت څخه په دې باب اجازه اخیستې ده او کنه. د بلوچستان عالی محکمې په 2014 کې د دوو بیلابیلو درخواستونو پر مهال باندې د څاړو پر ښکار باندې بندیز لګولی و. بیا مرکزی حکومت و سترې محکمې ته درخواست ورکړي چې د څاړو د ښکار اجازه دې ورکول سي. سترې محکمې په 2015 کې دغه درخواست رد کړی و او د څاړو پر ښکار باندې بندیز برقراره ساتلی و. څرګنده دي چې په 2014 کې د سعودي عرب گورنر تبوک دلته راغلی و. په 21 ورځو کې د تر 2000 زیات څاړي وشتلي و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ادب د ژوند مهمه برخه ده او د دې تشریحات ادیبان په خپل خپل انداز کې کوي. پښتونخوا کې ادیبان خیال داري چې ادب او د سیاست د یو بل سره نږدې رشتہ نه پاده شوي، د دې خواهش داري چې دا رشتہ پاده شي او دا څنګه کېدی شي، د دې خیال داري چې دا غني کده دواړو د یو بل سره مقصد چې دی یو شي، ادب یو شي، نو دا څه کول امکان لري. د ځنی مبصرینو او دانشورانو نه کادرو خیال داري چې خا ادب او غور ادب چې دی همیشه په تل په جنگ کې لیکل شوی دی. هو دې رپورت کې ځنی ادیبان کېدی شي د دې خیال سره اتفاق نه کوي. بلوچستان کې د غونډې حال برا کوي چې ادیبانو پکې ویناګانې کړې دي. د ډیوري ډیو په دغه سیمه کې خبريال نعمت سره دي.
دغه ادبي غونډه د بچا خان ادبي ټولنې چمن لخوا جوړه شوې وه چې سرټی کې د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې شوې چې په دغه موضوع باندې د پښتو مترکی لیکوال سازمان مشر اسمت الله زهیر، پروفیسر حسن اتل او ډاکټر سید لاکه تابان خپلې ویناوې وکړې او نورو لیکوالانو خپلې مقالې پیښ کړې. د دغه غونډې مشر میلما د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اسکزی و چې د پخپل وینا کې وویل چې په نړۍ کې انقلابونو راوستلو کې د لیکوالانو او شاعرانو لوی لاس و، ځکه چې سیاست او ادب موږ نسو سره بیلوی، خو دربارې شاعرانو وقامي غورځنګ ته سخت زیان رسولی دی.
لږ موږ لره پیژندګلوي پکار ده، لږ موږ لره سوچ او فکر کول پکار دي چې موږ په څه طریقه په دې خپل وطن کې د ښه ادیب انتخاب څنګه وکړو، د یو سیاسي ورکر انتخاب څنګه وکړو، د یو ګوند انتخاب څنګه وکړو. په دنیا کې حقیقت دا دی، اوس نن چې هندوستان یو منزل تیر کړی دی، حقیقت دا دی د یو حقیقي قومي تاریخ په ملګرتیا تیر کړي. هغه څوک چې د خپل قومي تاریخ سره پرشاسي وي دي په مختلفو شکلو او طریقو چې دي د بل پیلویان جوړ شوي دي، هغه نن پاتې دي، ټکر ټکر دي، تباه او بربادي، ولې د هغې رسۍ د بل په لاس کې، هغې ته پیشي بیا د بلې خوا کیږي، د بلې خوا هغې ته لارې ټاکل کیږي. نو په دې خاطر که موږ په هر لحاظ پیژندګلوي وکړو، د هر چا پیژندګلوي وکړو، بیا زما نه دی خیال خدای مکړه چې موږ د تاریخ موږ لرو.
خو دغه غونډې ته د مترکي لیکوال سازمان مشر عصمت الله زهیر هم خپله وینا وکړه. د په دغه مهال وویل
د نونه سوه اویا بعد چې نیب مات شوی دی، د پښتون ادیب او پښتون سیاست په دوو سیمتو کې روان دی، جلا جلا روان دی. سیاست مدار یو څوک مبره، سیاست مدار پر شاعر پس خند وی لیونه یې بولي، شاعر وده تاریان دی چې مات نوکری کله راکړي. مشتی نه د سرکارنو کرانی، نه د دربارنو کرانی، نه د سردار چوپړ خواریو. دا ژبه، دا کام، دا زموږ د ګردو سره شریک دی.
د پښتو ادب یو ستر لیکوال ډاکټر سید لیاقت ابان هم وویل چې سیاست او ادب دواړه بیل بیل نمونه دي، خو د یو غورځنګ سرچشمه وي.
نړۍ تاریخ کرته راواخی، هر ځای کې یو انقلاب راغلی دی، غورځنګ راغلی دی، نو ادب و سیاست وژه په وژه سره تللی دی. او دویمه مهمه خبره دا چې د هر غورځنګ، د سیاسي غورځنګ مشري چې د لیکوالو کړی ده. په بدقسمتي سره زموږ په پښتني سیمه کې که موږ وګورو، ادب و سیاست په دې بیل سره پاتې شوی دی چې دا سیمه د کلو کلو راسي د جنګو مرکز پاتې شوی دی، او په جنګ کې چې دی ادب وده نشي کولی. خو بیا هم د احمدشاه بابا په وخت کې خدای خدمتګار تحریک د ادب سره داسې اړیکې پیدا کړي، چې هغه په ټولنه کې شول خور کړي، او د هغه پایلې او نتیجې موږ اوس هم وینو. سره
د دغه ادبي غونډې په دویم پړاو کې یو مشاعره وسول چې د سیمې شاعرانو خپل خوندور شعرونه پیش کړل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو ټي وی، چمن.
جنوری باندې په دویم جنگی عظیم کې چې د یهودیانو پر ضد نازیانو کم ظلمونه کړي وو، د هغې د یادونې ورځ مانځلې کېږي. د وایس اف امریکا رپورټر باب محمود علی نه په دې موضوع اورو.
رالد هافمن په کال 1920 کې زیږیدل و. د پلار هلل سافرن انجینیر وو او مور یې استاد وه. د مور نوم یې کلیرا وو. کله چې د جرمني ځواکونو د ښار باندې قبضه وکړه، نو د کورنۍ یې کنسنټریشن کیمپ ته ولېږله. جرمني کې د نازی رژیم په وخت د مخالفینو د بندولو لپاره بیلابیل مرکزونه جوړ کړي شوي وو. دې ته به یې کنسنټریشن کیمپ ویل. 1943 کال د جنوري په میاشت کې کلیرا د خپل زوی سره د کیمپ نه وتښتېدله، او د یو نږدې کلي د یو سکول په تاوڼۍ کې یې پناه واخیستله. دا خبره د نوبل جایزه ګټونکي رالد هافمن کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبري خبرونه هم د دې پای ته رسیدلې. زمونږ ټکنیکی همکارانو کې انجینران وو جان او سنتوس، او زمونږه پروډوسر وو محمد لمگیر خان. د دې خبري خبرونه قربان در نه اجازه غواړو، خو راتلونکي خبرونه د نیمو شپو سندرې خونکړي کوربا بوي هغلې سردار علي ټکر صاحب. دغه رپورټ کوم چې موږ تاسو وړاندې کوو نیم پاده شو، زموږ په ویب سټ کتلی شئ www.divaradio.com یا فیسبوک VOADY. خپل خیال ساتئ.